د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2020 د اگست میاشتې 8 ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغان سولې په سر په کابل کې مشاورتي لوی جرګې د حکومت سره په قید کې 450 طالب قیدیان په نړیوال ضمانت آزادولو مشوره ورکړي او د کومو شرطونو بغیر یې د 2 اړخیزه ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2016 د اگست په میاشت کې شوې خونړۍ پېښې په یاد کې تور ورځ مانځي 4 کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې 55 وکیلان وو پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړه شوي دي د دې سره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6000 او 8000 ته رسیدلې ده او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د افغان سولې په سر کابل کې مشاورتي لوی جرګې په دویمه ورځ د جرګې مشر او نورو غړو ته مشوره ورکړي چې د حکومت سره په قید کې 450 طالب قیدیان دي په نړیوال ضمانت آزاد کړي شي د افغانستان د ملي سولې عالي شورا د معلوماتو تر مخه د 50 کمیټو رئیسانو د طالبانو سره د سولې خبرو په حق له خپل سفارشونه وړاندې کړي په جرګه کې برخه اخیستونکو د 450 طالب قیدیانو د آزادولو غوښتنه کړي او د دې ترڅنګ د کومو شرطونو بغیر د 2 اړخیزه ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی د سولې عالي شورا په یو اعلامیه کې ویلي پاتې 450 طالب قیدیان دي خوشی شي چې د سولې لپاره هیڅ بهانه پاتې نشي او دا چې د طالب قیدیانو د خوشی کېدو په صورت کې دي د قید او شرط بغیر ډزبندۍ وشي او 2 اړخیزه دي ورته ژمن پاتې شي لوی جرګې د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي ځواکونو په آزادولو هم ټینګار کړی افغان ولسمشر تیر ورځ د سولې مشاورتي جرګې ته د وینا په وخت ویلو هغه د 450 طالب قیدیانو د آزادولو واک نه لري په لویه جرګه یې غږ کړو چې د طالب قیدیانو د خوشي کولو او د سولې په حق لدی په خپله فیصله وکړي طالبانو ویلي که په حکومتي قید کې د دوی پاتې 450 بندیان آزاد شي نو په 3 ورځو کې به مخامخ مذاکراتو ته تیار شي د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان د سولې په حق له د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په ټلیفون خبرې کړې د خبرو وروسته مایک پمپیو په ټویټر باندې ویلي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په افغانستان کې د روانو مرستو په سر تعمیري خبرې شوې او زیاته کړې چې د پاکستان سره د شریک مقصدونو او زیاتېدونکو ملګرتیا مخ په وړاندې بوتلو ته سترګې په لار دي د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2016 د اگست په میاشت کې شبې خونړۍ پېښې په یاد کې نن تور ورځ نمانځي 4 کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې 55 پکې وکیلان وو وکیلانو د کوټې په ګډون د صوبې په عدالتونو کې تورې جنډې پورته کړې وې او د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه دی وړاندې شوي په کوټه کې په 8 اگست وکیلانو د اتحاد د مشر بلال انور کاسی د هدفي وژنې او بیا په سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید ذمواري د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې وه هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان وو د بلوچستان بار کونسل مرسیال مشر منیر احمد کاکړ وی او ای ډی وسره په خبرو کې د 8 اگست پیښې د پلټنو لپاره جوړ عدالتي کمیشن په سپارښتنو د عمل کولو غوښتنه کړې د جسټس قاضی فایز عیسا عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلو که ریاستي ادارو د دغه خونړۍ حملې وړاندې د ترهګرۍ د بریدونو مقدمې سرته رسولې وې نو د 8 اگست د برید مخه به نیول شوې وه د خبر پښتونخوا شمالي وزیرستان میرانچا پولیس وایي د دیګان علاقې نه ورته 2 مړي ترلاسه شوي چې په ډزو وژلې شوي دي او ای ډي وسره په خبرو کې ځایي پولیس ویلي دغه پیښه پرون شوي او ځایي خلکو پولیس ته دینه خبر کړي وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان د تخیل او د بنو جانخیل سیمو سره تعلق لري پولیس وایي دغه کسانو کورونو ته پیښه په حق لا رپورټ نه دی کړی او نه یې د چا خلاف دعوه کړې پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړ شوي، چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6,038 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې په 2,038 خلکو کې د کورونا وایرس پخلی شوی، چې پکې 2,086 ښه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې قومي رابطه کمیټې 13 ورځ فیصله کړې وه چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې د کمی وروستو د 8 او 10 اگست نه ځینې ادارې د عام معمول کارونو لپاره بیرته پرانیزي، او په 15 ستمبر به د ملک تعلیمي ادارې پرانیزي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 19,03,098 نه سبا شوي، او تر اوسه پورې د دې نه 2,021,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 4,09,270 ته رسیدلې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د افغانستان په کابل کې نن د سولې په اړه د مشاوراتي لوی جرګې دویم ورځ وه، چې پکې د 50 کمیټیو مشرانو د جرګې د مشر او نورو غړو سره د خپلو راپورونو شریکولو شریک کړي، او هم په دې مهال ویلي چې 400 طالب بندیان دي په نړیوال ضمانت آزاد کړای شي. په دې حق باندې چې نن د دې سولې د لوی جرګې کې نور څه تفصیلات شریک کړی سوي دي او څه صورت حال و پکې، تاسو ته د افغانستان څخه د ډیوا خبریال حکمل روان پر راپور کې وړاندې کړي.
د کابل مشورتي لوی جرګې دوهمې ورځې اساسي کار خلاص شوی او عمومي راپور بشپړول وروسته به سبا یک شنبه نهایي پریکړه ترسره کیږي. د سولې مشورتي جرګې غړي او اداري پلاوی وای دي راپور ورکولو دا لړۍ نن شنبه د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه. د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو په باور دي دوی اساسي کار بشپړ شوی اټکل کیږي چې د عمومي راپور له بشپړول وروسته جرګه سبا پای ته ورسیږي. د سولې مشورتي جرګې ریوای دی جرګې په دوهمه ورځ دی طرز العمل مطابق کری چې مونږ خپل راپورونه په تالار کې وړاندې کړل، او دی طالبانو سره دی افغان مذاکراتي ټیم په اړه خپل نظریات وړاندې کړل. دی جرګې ګډونوال شمس مراد وویل:
مم اصلي خبره دا خداوه چې فکری برخه کې لکه د افغان پلاوی له سیمه ذکرت تی ټیم غړي دی، یعنی توڅه توقعات هلي او غفله متشي په ډول کولای شي چې دوی طالبان سره کوم قرار شکل خبره مختبزي، نو په دې برخه کې ټول هزم تقریبا سره ورته وو.
دی ولسمشر دی لومړی معاونیت دی مطبوعاتو رئیس رضوان مراد وای تر اوسه دی 500 کمیټو نه 300 کمیټو خپل کریره پرونه دی درنشا او رهبری ته وړاندې کړي دی، او اټکل شوی چې دغه پروسه تکمیل او تر ماخامه جمع بندي وشي او وروستۍ نتیجه به نن ماخامه او یا هم سبا اعلان شي.
دغه د جنبندۍ پروسه تر شپږو بجو پورې ماخام پورې بشپړ شي. له هغې وروسته بیان واغه وضعیت ته کتل کیږي چې کله ټولو کمیټو کارونو راپورونه تکمیل شوي او هغه نتیجه یا مشوره ولسمشر ته پکې ورکړي وي، نو بیا کېدای سي یا نن ماخام او یا سبا هم هغه د جرګې وروستۍ نتیجه اعلان شي.
مراد وای چې د دې جرګې هدف دا و چې د ملت مشران جمهور رئیس ته د پاتو بندیانو په اړه څه مشوره ورکوي، چې آیا دا 400 بندیان خوشی شي کنه، که خوشی کیږي آیا طالبان به په خپل تعهد او وفا عمل وکړي او کنه. دا هغه تشویشونه دي چې په دغه جرګه کې پرې بحث کیږي. نو مړی وای چې ولسمشر په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه په هیڅ ډول په تیارې کوټه او یا هم د څو کسانو ترمنځ حل نشي. افغان ولسمشر اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې په پرانی پرانیز غونډه کې ویلي و چې دا لوی تصمیمونه دي چې باید ملت ته پکې مراجعه وشي او د هغوی نظر ته لبیک وویلی شي. ښاغلی غنی جرګوالو ته دا هم ویلي و چې طالبانو ژمنه کړې چې کای پاتې بندیان خوشي شي نو راتلونکو درې ورځو کې به حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکا د برنې چارو وزیر مایک پمپایو ویلي د پاکستان برنې چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. نو موري په ټوئیټر وایي چې د شاه محمود قریشی سره په ټلیفون د افغانستان د سولې د خبرو دوامدار همکاري او په سیمه کې د سولې او ثبات د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. هغه وایي چې د شریکو ګټو همکاري سیوا کولو ته سترګې په لار دي. شاغلی پمپایو د قریشی سره خبرې په داسې کې کړی دی چې 13 ورځې یعنی د جمعې په ورځ په افغانستان کې د سولې لوی مشورتي جرګه پیل شوې ده. په دې اړه باندې نور څه تفصيلات تاسو ته الیاس خان څخه په راپور کې وړاندې کړي.
د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو خپل پاکستانی همسر شاه محمود قریشی سره د افغان امن پروسه مخ په وړاندې بوتللو کې د پاکستان رول په اړه پداسې مهال خبرې ترې کړې دي چې کابل کې افغان امن پروسه مخ په وړاندې بوتللو د پاره لوی جرګه روانه ده. ټلیفوني خبرو اترو وروسته د امریکای خارجه وزیر په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان خارجه وزیر سره افغانستان کې امن او د سیمه استحکام لپاره د پاکستان تعاون او ملاتړ باندې غټورې خبرې وشوي او زه د دواړو هیوادونو ګډو اهدافو او مخپوړان د تلونکو همکارۍ ته سترګې پلاریم. په یو جلا بیان کې د خاغلی پمپیو دفتر ویلي دي چې دوی په یو شمیر مسلو خبرې اترې وکړي چې پکې د افغان امن پروسه کې د امریکای او پاکستان د اون مهمواله او د سیمایز استحکام د پاره هڅه شامل دي. د پاکستان خارجه دفتر له خوا خبر کړی شوی په بیان کې ویل شوی دي چې په ټلیفوني خبرو اترو کې خارجه وزیر خپل امریکایي همسیال سره د دواړو خيزه خبرو اترو نه علاوه د سیمې صورتحال، افغان امن پروسه او د هند له خوا کشمیر کې د بشري حقوقو سنگینو سرغړاونو او د کرکې ډک پالیسيانو نه خبر کړو. خاغلی قریشی افغان امن پروسه کامیابی ته نږدې کول د پاره د بین افغانی مذاکرات او زر تر زر بیا پیل کول باندې زور ورکړو. وی او ای ډی وسره خبرو اترو کې په افغان چارو نظر لرونکو ستر خبريال طاهر خان وایي چې د افغان سولې لپاره دا وخت ډیر مهم دی او په دې اړه رابطه هم تیز شوې دي.
پاکستان او د امریکای د خارجه وزیرانو ټلیفوني رابطه د غوړې بنیادی مقصد د ماچ په خپل نظر او فکر دی چې خبرې څنګه شروع شي او بیا چې خبرې شروع شي هغه بډې یو مشکله مرحله وي او د مرحله په دغه طالبانو جمهوري اسلامي نظام وړو اسلامي نظام بسنګي د طالبانو د جنګیالو د مستقبل وی نظام برخه جوړي دی هغه بسنګوي. نو په دې شیانو کې به امریکا هم د پاکستان هم یو رول غواړي، مدد به غواړي. چې
بل پلو کابل کې د لوی جرګې پیل کېدو په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې امن مذاکرات په یو څو ورځو کې دوباره پیل کېدي شي کچره افغان بندیان خوشی کړي شي او زیاته کړي ده چې دې به په دې اړه د لوی جرګې لخوا د هرې یوې فیصلې ملاتړ کوي. د دوی نوو کچری دا سلور سو بندیان خوشی نکړی شول نو دې سره بنه صرف دا جګړه روانه وی بلکې دوی با دې کې نور تیزواله هم راولي. خو زه تا کړی دا چې د اولس سلانه بغیر دوی دا بندیان نشي خوشی کوله. په خوانی سفارتکار آصف دورانی هم د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو پرنګي د طالبانو بندیانو د خوشی کولو په حق کې او وایي چې د افغان امن لپاره دا ضروری ده. وی او ای ډی وسره خبرو اترو کې خاغلی دورانی وایي
خوشی نو دا پورا سوی نندی خو دا دندی دلی دی نو دی که امریکا منی زما تو پکاله چې دا ځکه ځکه چې کسان دی او اګریمنت مطابق دا غوي خوش کېدن چې کوم شرط هغه د پروس پر اترې دی اوس نو دې کله زما خبره د امریکا رول چې دی هغه مهمه ده.
د امریکای خارجه سیکرټری پمپیو اویل چې مونږه دا منو چې د دې بندیانو خوشی کول یو غیر مقبوله فیصله ده، خو افغانستان کې د مستقل امن راوستلو او امن لوزنامه سرت رسولو لپاره به دا لار هواره کړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د بلوچستان ایالت پسر شار کوټه کې وکیلان نن د اگست په 8مه کال 2014 د دی پی شي په یاد کې تورل ورځ ایمانځي. سلور کال وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول روختون کې په یو ځانمرګي برید کې اویا زخه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې شپږ پنځوس وکیلان وو. په دې باندې نور تفصیلات تاسو ته د حافظ شیرانی په راپور کې وړاندې کوو.
څلور کال وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول روختون کې په یو ځانمرګي برید کې تر اویا زیات کسان ووژل شو چې پکې شپږ پنځوس وکیلان وو. د بلوچستان های کورټ ججانو وکیلانو د وژل شوو ملګرو لپاره دعا وکړه. وکیلانو د کوټې په ګډون د ایالت په ټولو عدالتونو کې تور بیرغونه پورته کړه او د احتجاج په توګه و عدالتونو ته نسو حاضر. اډوکیټ ولی ناصر وایي د 8 اگست د پیښې څلور کال وسوه. دا پیښه به د خلکو لپاره څلور کال زړوي، خو د دوی لپاره غشان تازه ده.
یا د پاره څلور کال د مشت نن ما غورز نن موږ غرنګ تازه یو زلون ما غرنګ خوش دي د غرنګ زخمیان یو د غرنګ ملګری یادیږي د غرنګ په د مجلس باندې پابد ده. پس دا یو دهشتګردي ولا وس ولا موږ له منځه ډیر قیمتي قیمتي خلق ډیر قیمتي قیمتي ځوانان ډیر قیمتي قیمتي استادان ډیر غټ غټ خلق موږ له منځه ولاړو.
د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر احمد کاکړ وډی وته وویل کوم چا چې غوښتل چې پر وکیلانو د برید او د هغوی د وژنې له لارې به د دوی مخه ونیسي قانوني لارې به یې بندې کړي، دوی د هغې نه نور هم ډیر وکیلان پیدا کړه. د کاکړ په خبره د بلوچستان د های کورټ پخوانی جج جسټس قاضي فایزي سا د 8 اگست د پیښې پاکله عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلي وو که ریاستي ادارو له دې برید وړاندې د ترهګرۍ د بریدونو قضیې تعقیب کړې وای د 8 اگست د برید مخه به نیول شوی وای.
پازیټیو خبره دغه ده کله په سوسایټي کې چې د خلکو ویژن او اویرنس راځي سات موږ په دا څلور کال کې 1500 وکیلان نوي وکیلان رول شوي دي. مخکې په بلوچستان کې 2 لک کالجان اوس 15 لک کالجان دي. نو دا هغه پازیټیو اثرات هم دي د واقعي په والا باندې. نو د مخکې یعنی که شپږ پنځوس شهیدان شوي دي دا وخت 1500 وکیلان چې دي نوي رول شوي دي.
د 8 اگست په ځانمرګي برید کې د وزل سوي مشر وکیل باز محمد کاکړ ورور لال محمد کاکړ د کوټي په شاباس ټاون کې د 8 اگست د شهیدانو په نوم ډیجیټل کتابتون جوړ کړی.
ناری خو کمزوري خلک وي بے شک مش کمزوري په دې کې شک نسته، مګر کمزوري دا مطلب نه دی چې مش خپل ناروا نسل او د مزوانان مش دارنګ بے ځای لکو چې هغه بے تعلیمه بے سواده پات سي او سات سات کوم مج یو د ډیر سرویش کالا میوا تیار میوا ولا چې غیر راځي یوړه دغه د کمپنسیشن د پاره بهترینه طریقه دا و چې ودا د شرګردان ته ودا ظالمان ته د مش پیغام ورکو چې مج د لایبری په شکل کې د ډیجیټل لایبری د په دې کې جن الکان راځي بغیر پیسو دي ته صفی سم نسته مش شروع کړی دي او ان شاء الله ان شاء الله پر روان کلو کې موږ دا کم چې 250 وکلا دي د دوی د هر و په نامه باندې د دوی په کلو کې یو وی ورک لایبرری جوړو.
د جسټس قاضي فایز عیسی په کمیشن کې د بلوچستان ایالت د هغه وخت اعلی وزیر د کورنۍ چارو وزیر د ایالتي حکومت د ویاند او بیانونو ته غیر ذمہوار بیانونه ویل سوي. د کمیشن پر ریپورت کې دا هم لیکل سوي چې په پلټونو کې ویل سوي چې د بریدکونکو ترهګرو په افغانستان کې رابطه وي، خو ویل سوي ځانمرګي بریدکونکي پاکستانی وو او د هغه سره بدلته هم څوک ملګری وو. د بلوچستان های کورټ اوسنی مشر جج جسټس جمال مندوخیل و وکیلانو ته په خپل وینا کې وویل د هر وګړي ژوند خوندي ساتل د حکومت ذمہواری ده. هغه وویل کوم ورځي د وزلسو وکیلانو بچان کامیاب او لوستي وویني هغه ورځ به د ژوند تر ټولو د خوشی ورځ وي. د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې د 2014 کال د اگست د میاشتې پرتم تاریخ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه مشر بلال انور کاسای په هدفي برید کې ووزل سو. د هغه جسد یې د کوټه سیول روغتون ته یوړ او هلته د هغه ملګري وکیلان راټول سول او هم پر دې وخت په سیول روغتون کې قربانی ځان مرګ برید وسو. د دې برید ذمہواری د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې و. هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان وو. رویټرز خبري اژانس هغه وخت ویلی وو داعش هم د وکیلانو د برید ذمہواری منلې وه. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلي د کوټې د سیول روغتون په پیښه کې ککړ تراګر او د هغو مشران یې منطقي انجام ته رسولي دي. د وکیلانو د وژنې د څلورم تلین په تړاو بیان کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلي دوی د وژل سوو وکیلانو د کورنیو په غم کې شریک دي. غزیاته کړي د یادې پیښې له امله چې کومه خلا رامنځته شوې د هغې د پوره کولو لپاره یې د ځوانانو وکیلانو په بهرنیو ملکونو کې د لوړو زده کړو لپاره ترتیبات نیولې دي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی وی دیوا کوټه.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او وی دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده. سیړونکو وای د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سیاست د لفاظي او تضاداتو ډک دی او د اسلامي تاریخ او مذهب په والا ورکولو سره غولسته د پیښو ستونزه د خلکو پام اړولې دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان ډاکټر خادم حسین وای د هواد موجوده سیاسي بندوبست چې مشوریه وزیر اعظم عمران خان کوي اصل هدف پارلماني سیاست سپکول دي. او یو بل سیړنکار ډاکټر فخر الاسلام بیا وای چې عمران خان د هواد مسلو د واري کما کوټلي منصوبه نه لري نو ځکه کله د مذهب او کله د لیبرالیزم سهارا اخبلوی. پر اکلم باندې نور تفصیلات استاد اسلام باد څخه هرشد حسین پر راپور کې وړاندې کړي.
د سیاسي او ټولنیز چارو سیړنکار ډاکټر خادم حسین وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو پاپولیست یا د هرچا خوخي سیاست کوي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې هغه وای ک یو خوا وزیر اعظم عمران خان د لیبرالیزم یا ذات خیالي خبرې کوي نو ور سره سم د هیواد د مذهبي طبقې ځان ته درالولو لپاره د مذهب حواله هم ور کوي او دا خای چې د هغه سیاست په اصل کې د تضاداتو ښکار دی.
زموږ خبر پاکستان کې دا ده چې د وفاقي پارلماني جمهوریت یا د قانونو او د سګو د وفاقي کایانو یا چې دی یا کما تعلیم خبر ظاہر خدا ڈیری دلکش اختیاری ظاہر اختیاری اصل کی دا د قانون اختیار پشا بوتل قانون برخا ختم ہوئی نو دا دو خبر د پاکستان سیاست کی نن سبا د عمران خان او دی نوی ډاکټران په شکل کې چې موږ مخې ته راغلي دي نو یو غاړې ته دا د سیاسي عمل د سپکولو اراده لري او بلې غاړې ته د قانونو د برخې د ختمولو اراده لري.
د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټډي سنټر پخوانی ډایرکټر ډاکټر فخر الاسلام وایس اف امریکا ډیو ته وای د وزیر اعظم عمران خان خبرې ښکاره کوي چې هغه په بنیادی توګه یو عامرانه ذهنیت لري او ورسره که د هغه تقریرونه واورې دي شي نو په هغه کې د پرلپسې د زړه ټکي کاروي او دا خای چې دی انا پرست هم دی.
نو دی دا قسمه خبره چې کله کې د ریاست مدینه نه والا دا قسمه خبره دی، مطلب دا چې کله دی اس قسمه شې نشي ډیلیور کوله، دیسا اس قسمه پلان نشتا، دسر اس قسمه نشتا، نو دی خالی لفظونه باندې گزاره کوي. گرانی دونه دا چې کم از کم چې دی ډبل شوی دا خلک چې دی عام حساب مطابق تقریبا 75 لاکھ خلک بیروزگار شوی دی او معیشت ولاړ دی، خپل منی چې معیشت ولاړ دی.
خبريال او سیلنکار فدا حسین هم د وزیر اعظم عمران خان سیاست د تضاداتو ډک بولی او وای چې په مذهبي ټکو کارولو او د اسلام د تاریخ په حوالو ورکولو سره هغه کوشش کوي چې د هیواد لوی مذهبي طبقه ځان ته را متوجه کړي، او بل اړخته د لیبرالیزم پرچار هم کوي چې داسې د هیواد آزاد خیاله طبقه هم د ځان سره وساتي. هغه وای په اسلام آباد کې د هندوانو لپاره مندر جوړول او په لاهور کې د سیکانو لپاره د کرتارپور لوی لار پرانستل د هغه د دغه لیبرال سیاست عکاسی کوي.
نو دی په ځان په طریقه بیا ریلیونت ساتي، او خبره دا ده چې دا عمران خان د دولت حکومت لري د ټپورلي سیاسي حکومت هم نشي ویلي. دا سیاسي حکومت نه دی، دا کوم دی دا هغه سیمي مارشل لاو ان پکې دا چې زیاتې فیصلې کوم دی هغه نور څوک حکومت نه سي هغه سره په امپلیمنت کوي یا دا هغه د امپلیمنت کولو کوشش کوي.
څېړونکو په اخر کې وایي چې د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت هم دا سي سړي خوخوي چې خپل عقل او سوچ نه لري، او زیاتوي ک وکتل شي نو په موجوده حکومت کې په بیلابیلو سیویلین چوکو باندې پخوانی پوزي افسران ناشتي. او سیلنکار خادم حسین هم د هیواد موجوده سیاسي ډاکټراین د سیاسي عمل د سپکولو حساب بولی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پاکستان قبایلی ضلعو څخه د اف سی آر قانون ختمېدو باوجود هم لشکرو د کورونو ورانولو لړۍ روانه ده. څو ورځې وړاندې هم په باجوړ او د زیارت یا پنجشنبه په ورځ په مومندو کې لشکرو کورونه وران کړي دي. د مومندو پولیسو چارواکو ډیوه ته وایي چې په پیښه کې ککړ و تنه نیولې دي او د 22 نور لټون روان دي. د قانوني کارو پوهان وایي چې د اف سی آر قانون ختمې دو سره د لشکرو کورونا او رانول غیر قانوني ده. تاسو ته به د اکل نور تفصيلات ارشد مومن په راپور کې وړاندې کړي.
د زیارت پرز د مومندو په تحصیل صاحب کې د لخر د ځمکه په تنازع د یو تن کور وران کړي او په دغه وخت شوین خته کې وو تنان تپیان شوی. د کور مالک لال بچا سپی دی وته ویل کور وانون کې قیمتي سيزونه وړي ودانې ته اور چولې او هلته موجود وو تنانې په دزو او په وهلو تپیان کړي.
ذہنی
څو ورځې وړاندې په باجوړ ضلع کې هم ځینې لښکر څلور کورونه وران کړي. وکیل رشید مومن وایي د لښکرو کورونه ورانولو روایت د هغه وخت دی چې په دغه سیمه کې کوم قانون نه موجود او بیا پولیټیکل انتظامی د خپلو ګټو خوندي ساتلو لپاره د اف سی آر قانون لاندې هم دا روایت دوامدار وساتو. خو اوس دې سیمو ته عدالتي نظام غځول شوی او د لښکرو کورونه ورانول غیر قانوني ګام دی.
خارج کا کوم مجرم دی هغه هغه ونی څه یو هغه د قانون قانوني دغه شته د ادارې شته د عدالتونه شته د پولیس شته هغه ونی څه یو پاری باندې جرم ثابت کیږي نو دغه نه پس سزا مشته دی. خو قانون په خپل لاسو کې غیسل د ماشومان او د زنانو د سرسوره ورانول نو دا انتهایی غلط کار دی، د دې مخنیوي په کار دی.
د مومندو نه د صوبې اسمبلی غړي نثار مومندي وته ویل د لخکرو د پورونو ورانولو په زیاتېدونکو پیښو به په اسمبلی کې خبرې کوي.
چتا کوپریوانه دنګارو نشي او دا مړي نشي زمما څنګه مونږ یو لوی هغه سره مخامخ کیږو په دمنه سره او هغه په دمنه ذمہدار و ته زمونږ ملي او ریاستي ادارې
سیونکی وای په کال 2013 کې د پینځشتم آئینی بدلون سره ایپسیار شان تور قانون ختم شوه او د پاکستان اساسي قانون غوډو سره سم پولیس او عدالتي نظام پاله شوه دی او په دغه سیمو کې به د پولیس او عدالتي نظام قوي کېدو سره د ایپسیار د وختو لخر رواج هم لمنځه لاړ شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم. دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نند خالی ورس کال 2000 دا اگست میاشتے اتمانے ٹھدا اول تا تھوڑان دکھو دو مہم خبرونو سرٹ کی دا افغان سولی پسر پا کابل کے مشاورتی لوی جرگی د حکومت سره په قید کې 400 طالب قیدیان په نړیوال ضمانت آزادولو مشوره ورکړي او د کومو شرطونو بغیر یې د 2000 ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اګست په میاشت کې شوې خونړۍ پېښې په یاد کې تور ورځ مانځي. 4 کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې 55 وکیلان وو. پاکستان کې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړ شوي دي. د دې سره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6,038 ته رسیدلې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغان سولې په سر کابل کې مشاورتي لوی جرګې په دویمه ورځ د جرګې مشر او نورو غړو ته مشوره ورکړي چې د حکومت سره په قید کې 400 طالب قیدیان دي په نړیوال ضمانت آزاد کړي شي. د افغانستان د ملي سولې عالي شورا د معلوماتو تر مخه د 50 کمیټو رئیسانو د طالبانو سره د سولې خبرو په حق له خپل سفارشونه وړاندې کړي. په جرګه کې برخه اخیستونکو د 400 طالب قیدیانو د آزادولو غوښتنه کړې او د دې ترڅنګ د کومو شرطونو بغیر د 2000 ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی. د سولې عالي شورا په یو اعلامیه کې ویلي پاتې 400 طالب قیدیان دي خوشی شي چې د سولې لپاره هیڅ بهانه پاتې نشي او دا چې د طالب قیدیانو د خوشی کېدو په صورت کې د قید او شرط بغیر ډزبندۍ وشي او دواړه اړخ دي ورته ژمن پاتې شي. لوی جرګې د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي ځواکونو په آزادولو هم ټینګار کړی. افغان ولسمشر تیر ورځ د سولې مشاورتي جرګې ته د وینا په وخت ویلو هغه د 400 طالب قیدیانو د آزادولو واک نه لري. خپل یو جرګې غږ کړو چې د طالب قیدیانو د خوشی کولو او د سولې په حق لدی په خپل فیصله وکړي. طالبانو ویلي که په حکومتي قید کې د دوی پاتې 400 بندیان آزاد شي نو په درې ورځو کې به مخامخ مذاکراتو ته تیار شي. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان د سولې په حق له د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په ټلیفون خبرې کړي. د خبرو وروسته مایک پمپیو په ټوئیټر باندې ویلي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په افغانستان کې د روانو مرستو په سر تعمیري خبرې شوې او زیاته کړي چې د پاکستان سره د شریک مقصدونو او زیاتېدونکي ملګرتیا مخ په وړاندې بوتلو ته سترګې په لار دي. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اگست په میاشت کې شبې خونړۍ پېښې په یاد کې نن تور ورځ نمانځي. 4 کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي چې 55 پکې وکیلان وو. وکیلانو د کوټې په ګډون د صوبې په عدالتونو کې تورې جنډې پورته کړې او د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه دی وړاندې شوی. په کوټه کې په 8 اگست وکیلانو د اتحاد د مشر بلال انور کاسی د هدفي وژنې او بیا په سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید ذمواري د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې وه. هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان وو. د بلوچستان بار کونسل مرسیال مشر منیر احمد کاکړ وی او ای ډی وسره په خبرو کې د 8 اگست پیښې د پلټنو لپاره جوړ عدالتي کمیشن په سپارښتنو د عمل کولو غوښتنه کړې. د جسټس قاضی فایز عیسا عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلو ک ریاستي ادارو د دغه خونړۍ حملې وړاندې د ترهګرۍ د بریدونو مقدمې سرته رسولې وې، نو د 8 اگست د برید مخه به نیول شوې وه. د خبر پښتونخوا شمالي وزیرستان میران چا پولیسوای د دیګان علاقې نه ورته دوه مړي ترلاسه شوي چې په ډزو وژل شوي دي. او ای ډی وسره په خبرو کې ځای پولیس ویلي دغه پیښه پرون شوي او ځای خلکو پولیس ته دینه خبر کړي. وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان د تخیل او د بنو جاني خیل سیمو سره تعلق لري. پولیسوای دغه کسانو کورونو د پیښې په حق لا رپورټ نه دی کړی او نه یې د چا خلاف دا وکړي. پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړ شوي، چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6000 او 8000 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې په 2,03,000 خلکو کې د کورونا وایرس پخلی شوی، چې پکې 2,06,000 ښه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې قومي رابطه کمیټې 13 ورځې فیصله کړې وه چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې د کمی وروستو د 8 او 10 اگست نه ځینې ادارې د عام معمول کارونو لپاره بیرته پرانیزي او په 15 سپتمبر به د ملک تعلیمي ادارې پرانیزي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 19,003,098 نه سبا شوي او تر اوسه پورې د دینه 1,020,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 4,092,000 ته رسیدلې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن ته خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان ماچس سیمه څخه نږدې 250 کورنۍ خپل کورونو ته د کډوالۍ د ژوند کولو ورسته ستاینه سوي دي. د فوزي عملیاتو ورسته د دې کورنۍ کورونه نړیدلې او د واپس تلو باوجود هم د دې کورونه نه دي جوړ کړی سوی او د حکومت لخوا چې کومې ژمنې ورسره کړی سوی وي هغه هم نه دي پوره کړی سوی. د دغه کورنۍ زخه د یوې کورنۍ د غړو سره د ډیوا خبریاله نن بیٹنی خبرې کړي او دا تاسو ته په راپور کې وړاندې کوو.
د شمالي وزیرستان طالب دین او د هغه کورنۍ د نور نږدې و نیم سو کورنۍ کې و چې روان کال مارچ په میاشت کې شمالي وزیرستان مرکز میران شاه ماڅه سیمه د شپږ کال کډوالۍ ورسته بیرته ستانه شوي. دوی د ضرب عذب عملیاتو پر مهال خپل کورونه پرې شي وو. طالب دین وایي تر واپسې ورسته یو کورنۍ هم کور نه لري او دوی کورونه په بشپړ ډول سره وران کړی شوي دي چې د وجې په خیمو کې په ژوند په تیرولو مجبوره شوي. طالب دین اول تر عملیاتو وړاندې دوی په سیمه کې 15 کینال کور وو خو د واپسې پر مهال دوی یوازې خاور او خزانو ته واپس کړی شول. هغه ول کورنۍ اوس په دوه خیمو کې ژوند په تیرولو مجبور دي او شکایت کوي چې دوی د کور جوړولو لپاره نور څه نه لري او نه حکومت د کور په جوړولو کې ورسره څه مرسته کوي.
هغه پټا ګر وړ وړ کې تا جوړی تا کغېږي مچس تا روغلی مچس کلی تا
میسته خمه رو کړل بیا میسته خمه مې ته ولاګوي میسته خمه ولاګولې او پردې چې ما د بوت سره پرې کو بیا بیا سره په لګیاوي بیا بیا سره ګانډي میسته وکیل مجبوري ورنښت چاچو کې چې سرور ته وکړو بیا واښاوي میټو دی وای نه وکړي کمرې ممرې په سیټ کې په جوړې وې کې کو کړم نو غاټ کې مات لګې دلا دی ولی نه په جوړې کمرې په جوړې دي برانډې په جوړې شوې دي ټوله تړنګ کړي غونډه سره کډواله کړي چې خالي پوتي نه رسانسته ارته خال کې سمې نه وکړار سر نه وړي دي چې کسم نه پټه غر پرې شي 17 لک دمر په لګې دلی وي
ما چز د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې د سرحدي عسکرو کلی سره ځخ او میرانشاه بازار سره اړوند سیمه ده او د ماڅ سیمه د کډوالو د کمیټې یو مشر ادم خان وویل شپږ کاله کډوالۍ ژوند تیرول ورسره روان کال مار په میاشت کې د کډوالۍ پر مهال دوی سره ژمنې شوې وي چې هر کورنۍ ته په سیمه کې کور جوړولو ترڅنګ په سیمه کې د صفا اوبو تنظیم سکول بجلی او شفاخانی هم په ځای کولای شي هغه ویل د شپږو میاشتو تیر دوه ورسره په دې کډوالۍ کې دوی پسې هغه میاشتنی خواړه هم بند کړی شوی او دوی سره چکه میژمنې شوې وي هغه ایوه هم نه پوره کړی شوی او په خیمو کې ژوند په تیرولو مجبور دي ادم خان ویل دوی په دې اړوند تنظیمیه ته بیا بیا خواست کړی خو د دوی په دغه غوښتنه څه غور نه کیږي او مجبور شوی چې په احتجاج لاس پوره کړي
هیڅ تقریبا د شپږ میاشتې تیر کیږي نہ گورنمنٹ ایسا پھر نشتہ سروے تھا رولو نہ دے یہ بے انتظام تھا نہ دے اسکول انتظام تھا بچیوں نے بچائی نہ بالکل بے تعلیم استریلی سرا نہ بجلی تھا بالکل میر بے یارا بے مددگار پرتئی نہ ڈسپنسری تھا گرمی تھا بچیوں خروبشی ہو میر دغاس پرتئی دے اللہ پہلا بنے گورنمنٹ
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات په کال 2014 نیمایي کې ترسره شوی وو او تر عملیات وروسته د عملداري داوی کېدو وروسته په سیمه کې حکومت د عامو خلکو د آبادکاري داوی هم لري او وایي د دوی په آبادکاري په اربا روپۍ مصرف شوی د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د صوبې د کومک او بیا آبادکاري محکمې او په خپل شمالي وزیرستان انتظامیه په دې اړوند څه ځواب ونه ویلو خو د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم وین احسان ور اوویل د دوی اداره هلت په سیمه کې کډوالو ته اسانتیا او رسول لپاره موجوده ده او دوی ته چې قدرتي آفتونو په وجه کوم ستونزې رامنځته کیږي هغه ورته هواره وي هغه ویل د کورونو توان او نورو اسانتیاوي چې کله حکومت دوی ته وینا وکړي نو دوی به ورته پزې کړی
البته د خمه چې د تا تیرینا نوې هغه د پورا میز د ټنټې تنظیم کړه دا او هغه د میستو د وخت وخت هر چې څنګه څه ضرورت دی هغه میز ته پیرا کوي د چلې به او د ټیم د ایجوکیشن د هلتا دغه مسالې په ویده خو دا د چې مچ سه میروم څا سره لګیدلې علاقه دو په بودا علاقه چې ان شاء الله د امر ډېر مسالې بنې وي چې هر هغه پر چې کومه حال شوی دی
د یادونه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان د روان تندروي او پوځي عملیاتو په نتیجه کې زیات ځپل شوی چې پکې زیات ځان عام اولسته اوښتای او دغه توان پوره کولو لپاره د سیمې خلک لتیری اوږدې مودې راسي احتجاجي مظاهره هم کوي چې اوس د کرونا وبا له امله د ځند سره مخ دي حکومت د ځپل شوی خلکو د بیا آبادولو لپاره له نړیوالې ورورولې په اربعو ډالر مرسته هم ترلاسه کړې ده دا د هم یادوي چې د صوبې د ریلیف او ریبیلیټیشن وزیر محمد اقبال د شمالي وزیرستان د صوبایي پارلمان غړی منتخب سویدی عدنان بیٹنائی وی او اے ڈیوا
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري د سیاسي او دفاعي چارو سړونکو او پاکستان امریکا وتلي ته کې کیدارو کې د کار تجربه لرونکو مدیا افضل په خپل یو مضمون کې لیکلي د کرونا وایرس سره د خوریدو سره سم د پاکستان د فوج په مهم ملکی معاملاتو کې مخ په زیاتېدونکو کردار د هواد جمهوریت نظام او منتخب حکومت د واکداري لنور هم زپلې ده د حکومت مخالفه پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کرونا په اړه پارلماني کمیټې غړي عثمان کاکړ وایي چې د فوج لاسوهنې لکبله پارلماني کمیټې د وړمبي ورځ څخه رئیسي غیر موثره ده بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ریس دی د فوج او حکومت ترمنځ ملکی معاملات باندې یو والی او یو ادارې په بل باندې سر لوړ نه ده د خالی شنبه په ورځ په پینټي کې خبری کانفرنس د وینا کې مرکزی وزیر غلام سرور خان دغه په خلی سره دا هم منلي چې وزیر اعظم عمران خان داغه او زین نور حکومتي پارلماني غړو لخوا د کورونا وایرس څخه زپلې غریب ولسته د ورپیشو مسلو په عمل کې دولت منتخب غړو ته کردار ورکول زخه انکار کړی دی. په دې خپل باندې تفصيلات است پیر ولایچا پر راپور کې وړاندې کړي.
د سیاسي او دفاعي چارو سیډون کې مدیا افضل چې امریکا او پاکستان کې وتل تحقیقي ادارو کې د کار تجربه هم لري، هغه په خپل یو مضمون کې لیکي د کرونا وایرس له کبله د پاکستان جمهوریت نظام او حکومت واکداري لانور هم کمزورې شوې ده. هغه لیکي د مارچ د میاشتې راهسه د کرونا وایرس خورېدو سره سم وزیر اعظم عمران خان لخوا ټول بند نه کولو په سر د یوازې پوهانو او طبي ماهرینو نیوکه کولو خو طاقتور افواز هم خوشاله نه وو. هم دا هغه وخت چې د فوز د فشار لاندې ګرد ایواد کې د ټولبند کولو پریکل سره فوز د کرونا وایرس په معاملې د فیصلو کنټرول اغستل پیل کړل. د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه جوړ سیویلین او فوزی دارو چارواکو باندې ګډ ملي کمانډ مرکز په حق له مضمون کې لیکلي شوی چې د دې غونډې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کیږي. خو بیا په دې غونډه کې د فوز سر لخر جنرال قمر جاوید باجوه هم موجود وي. که څه هم د ملي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کرونا وایرس په اړه د پارلمان کردار باوري جوړولو لپاره حکومت او مخالفو ګوندونو غړو باندې ګډه کمیټه جوړه کړې و. خود حکومت مخالفو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کمیټې غړي سېنېټر عثمان کاکړ وای د ملت طاقتور فوز د لاسوهنه لقبل دغه پارلماني کمیټې غیر موثر پاتې شوې. معنا د انډي ایم ایچ
کم فوجي جرنل د سربراه دی هغه د جواب ورکړي کوټ ته چې موږ پر یو مریض باندې 500,000 روپۍ خرڅ کړل، یعنی 500,000 روپۍ د سرګدار پارٹی بلان دې پاتې کیږي. دا وې پر اختیار مسداده دا د ټیمې د جنرال صاحب هغه ځان دا ځان او پارلمنت ته جواب دی نه غني صفا خبره ده. ټیمې روانه شوې ده د کراچي کچري نه کرونا ورونا دا غره پات.
بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کرونا په شمول مهم حکومتي معاملاتو کې د فوز د کنټرول تاثر بې ځایه بلی. مرکزی وزیرانو دریز دې د حکومت او فوز ترمنځ یو والی ته د کم یو ادارې په بل اداره باندې سر لوړی یا کنټرول نشي ویل کېدلې. د خالی پورس پینډه کې یو خبری کانفرنس ته وینا په محل مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلي مرکز د صوبایي حکومتونو او اړوند ادارو په مرستو باندې کرونا وایرس باندې تر ډېر حده قابو موندلې دي. خودی سره مرکزی وزیر دا هم منی د حکومت لخوا د کرونا نه زپل شوی غریب اولس لپاره اعلان کړی شوی احساس پروګرام د لاندې د روپو ویش کې پارلماني غړي باور کې نه دی اغستل شوی.
سماجی ریکمنڈیشن پہ ہونا چاہیے، یہ بینگ ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ایک رائے تھی لوگوں کی، اس رائے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اتفاق نہیں کیا.
آغا وای ما اوزن نور حکومتی غلو هم دا رای لرل چه که یوزه که سل تنان دا حکومت مرستو تا ارتیا لری خو فند دا 500 تنانو دی نو بیا دغه امدادی رکم دی دا پارلمانی غلو پس پارخته نه خرج کری شی. خود غلام سرور خان پا خبر و وزیر اعظم دا دوی رای اونمانلا. مرکزی وزیر تور لگول اڑوان دی حکومتونو با دغه سر امدادی رکم پا سیاسی بڑا ویشلو. خواکمن تحریک انصاف گوند دا ځلې د روپو په ویش کې خپل پردې نه دی کړی. د پاکستان منتخب حکومت کې د فوزي تنانو د لانور کردار په حق له مضمون وای دا وخت د صحت ملي مرکز مشر یو حاضر سرویس فوزي جرنیل دی. دغه سر مضمون کې د پاکستان خارجه تګلاره کې د فوز د کردار ذکر هم شوی دی چې څنګه د کرونا وایرس د خورون په محل د تیر جون میاشت کې د فوز سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان سفر کړی و او دغلته د افغان ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره ملاقاتونه وروسته تر اوسه پورې د امریکا د باندینو چارو وزیر مایک پومپیو سره د ټلیفون په لیکه باندې د افغان جوړجاړي عمل په حق له په تماس کې دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبري خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکا د جناب کرج یونیورسيټي د تازه شمیرو تر مخه په ټول نړۍ کې د کرونا وبا د لاسه د ناروغ خلکو شمیره 19.3 میلیونه یعنی کې 1.3 کروڑ رسیدلې ده او د جمعې دروازه پوری د کرونا وایرس د لاسه د مرګونو شمیره په ټول نړۍ کې 1,00,000 زخه زیاته شوې. د امریکا هم با په ټولو هیوادونو کې د ناروغانو او بیا د دې وبدل اسه د مرسو تنانو چې مرګونه په حساب هم تر ټولو وړاندې ده. د امریکا وروسته ورپسې برازیل او بیا په هند کې دا شمیر زیات دي. په دې اکل باندې نو ټول تفصيلات تاسو موږ هم کار شعیب زاده په راپور کې وړاندې کړي.
په داسې حال چې نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وبا بیرته په خوریدو ده، د افریقای اتحاد غړو هیوادونو ویلي په بریازم افریقا کې د کورونا مقابله لپاره سخت او زړور ګامونه اخیستل پکار دي. په افریقای هیوادونو کې د کورونا وبا د 1,000,000 زیاتې پیښې رپورټ شوي او چارواکو خبرداري ورکړي چې په دغه هیوادونو کې د کورونا اصل شمیرې د دغه لوړې دي. او د دې خبرې په حواله بیا وایي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا ټیسټونه نکېږي. د استرالیا وکټوريا ایالت نن د خالی په ورځ د کورونا وایرس د 4.5 سوه ناروغانو او د 200 کسانو د مرګ رپورت ورکړی. وکټوريا ایالت د استرالیا د 20,000 کیسونو په دریو کې دوه برخې لري. د امریکا جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه په نړۍ کې د کورونا وبا د لاسه د اغیزمنو خلکو شمیره 19.3 میلیونه یا 1,93,000,000 ته رسیدلې او د جمعې د ورځې پورې د کورونا وایرس د مرګونو شمیره ولکه او 40,000 اوخته ده. امریکا هم غشان د زیاتو ناروغانو او زیاتو مرګونو په حساب تر ټولو وړاندې ده، ورپسې برازیل او بیا هندستان ده. د جمعې په ورځ چې په امریکا کې د کورونا 15,000 نوي کیسونه رپورت شوي، د جنوبي ډیکوټا سترګس خار کې د موټر سایکل او د کلیزې دستوري یا ځغل مقابلو برخه اخیستونکو ته هرکلی ویل شوی دی. سکال تمه ده چې دغه دستوري کټوله 2,500,000 خلک ورشي. هر کال د موټر سایکل او دغه کلیس پروګرام ته تر 15,000,000 پورې تماشبین یا کتون کې ورزي، خو کورونا وبا تمه ده سکال ځنې خلک په کور پاتې کړي. په سترګس خار کې د ماسکونو مخ کولو څه قسمه امر نه ده شوی، خو خلکو ته د یو بل نه د فاصلې ساتلو یا د لرې اوسېدو ویل شوي دي. خو د جمعې په ورځ دغه دستوري په لومړۍ ورځ بیا په خار کې په لویه شمېره کې خلکو د دغې فاصلې څه پام نه دی ساتلې. د امریکا په جارجیا ایالت کې بیا د یو سکول هغه زده کوونکي چې د خپل سکول د برنډې یو عکس خپرولو باندې د سکول نه وستل شوی و، د ګول د ورځې نه به بیرته سکول ته ځي. د های سکول د رجنې د سکول یو داسې عکس خپور کړی و چې په کې ګڼ زده کوونکي د سکول په برنډه کې بې د ماسکونو او یو بل ته نږدې لیدل کېږي. د سکول لخوا د هغې د سکول وستلو وروستو په دغه فیصله سخت نیوکې شوي او سکول خپل فیصله بیرته اخیستی ده. دغه زده کوونکي سی این این ټی وی ته د جمعې په ورځ په یو مرکه کې ویلي هغې چې څه کړي پرې پیمانه نه ده.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دی وایو ساده خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وری. د افغانستان او پاکستان د چمن سرحدي لار نن د عام خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوی ده. چارواکو په وینا نن د خالیه شنبه په ورځ سهار 8 بجو څخه د دواړو غاړو څخه خلک اوړي او راوړي. په دې اکلا باندې نور څه تفصيلات تاسو د نعمت سرحدي په راپور کې وړاندې کوو.
دلته په چمن کې د پاکستاني سرحدي ملیشیا ځواکونو د سیمیز مرکز د ویان وینا ده چې د حکومت پاکستان لوري ودی ته درې میاشتې مخکې را لېږل شوی مرسلې په مطابق نن د چمن سرحدي پوله خلاصه وساتله. چې د دواړو طرف ته ادي خلکو په قانوني اسناد لکه شناخت کارت او د سکری باندې تګ او راتګ وکړي. د د پوینا درې ورځې وړاندې پر پوله بند پات خلکو د پاره هم سکله پوله د وی ورځې د پاره خلاص اسول. په هغه ورځ د پاکستان لوري شپږ زره څلور سوه کسان او د افغانستان لوري تقریبا اووه زره کسان اوس پکې اکثره پاکستانیانو واپس رالو. د تیرې میاشتې پر دیرشم تاریخ باندې هم د پاکستان لوري د چمن او تورخم پولې د لوی اختر په مهال دوه ورځې خلاصولو پریکړه وسوه چې افغان حکومت هم ورسره ومنل، خو پاکستاني چارواکو پوله بنده وساتل. په نتیجه کې اخ ډب د دواړو دولتونو د چارواکو ترمنځ راغلی چې د افغان چارواکو په وینا په سپین بولده کې د پاکستاني راکټي بریدونو کې پنځلس عادي کسان ووژل سو، خو د پاکستان په لوري هم څلور کسان چې پکې وښځه ووژل سول چې حکومت یې پاکستان د دغه کسانو د وژلو تور پر افغان چارواکو باندې ولګاوي. خو په دغه مهال پر پوله احتجاج کوونکو دا وویل چې پر دوی باندې ډزې پاکستاني چارواکو وکړي. په دغه تاوتریخوالیو په حالاتو کې سنن پوله پرانستل سول او خپل منزلونو ته روان عادي خلکو په دغه مهال څه دارنګه وویل.
اتل زره کس د چمن خلک په کمپیوټر پاس سهار زما دیګر هلته دکانداري دي کدا پر بنس نو خو کاروبار و درې موږ دې سره ډېر خوشاله ده کدا لار وسل سوي
چا دوستان هلته دي چا د درته دي نو را تامات شروع دي موږ هغه کوم قرباني چې سوي دي هغه جالا په قبول کې موږ تا دي زیره ده نو ته دنیا خلک تاسو نه روان دي روان دي
در ګور زه خوشاله يم چې لارې لاده او موږ د ګور د خلکو روزګار هر شی پر دغه ځای دي هلته موږ د ورځې ګټو د شپې د خورو ته نه غلط سړی سره نشي ست مساله چې پوي کې ځلار کړم دندار کمیلې
مردد واړو حکومت وسه ډیر نن خوشاله دي لارې رب ته ماته لکړې ده دواړو حکومت ډیر پرې کې ساده خاص پښتنې نسته تنګول نسته پاکستان د خو بالکل تنګول نسته نن سبا غمیش ته پارا دار کم خو ډیر ښه خبره
بیا د حکومت زموږ گزارانه کولی حکومت زموږ بیا د رایت گزارانه کولی خپل لارې سره یوسي چې غلارې اغلارې سره یوسي اوس کدي ول طرف کدي بل طرف پر کم طرف ولې دواړو طرفونو ما خپل طرفونه دي سره اوس بخلاصو خدای تعالی دې وسی ټول زی وزونه د خدای تعالی د حکومت درایت سره په امن په امان کې سره
دلته بازي سرچینې وای سی پیاده خلکو د تګ ورتګ په میدو د کچه او په خاص ورځو لوکولو باندې دواړو دولتونو چارواکي راضي دي. خو تر اوسه د مال بردار ګاډو د تګ ورتګ په حق له څه قسمه پریکړه نه ده سبه چې د هغه پریکړه به د دواړو دولتونو د چارواکو تر مابین په پلیګ میټینګ کې کیږي. خو په تیر اونۍ کې درې ځلې سوي پلیګ میټینګ بعد پروان ورځو کې بیا دغه میټینګ نه دی سوي. نعمت الله سرحدي وی 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 ډیوا چمن
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه در وړاندې کیږي. د چین او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې پارزي توګه خلاص سوي ده. د پاکستان او چین ترمنځ د سست یا خنجاب بای پاس یو عربیا پرانستل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم د تجارت لپاره سلاکار عبدالرزاق داوود وایس اف امریکا ډی و سره د خبرو په وخت د دې خبرې پخلی کړی دی چې دا پرانستل سلسله د خوای چې دا په مستقله توګه نه ده بلکې پارزي ډول د لار خلاص کړی سوی ده چې مقصد د هغه تجارتي ټرکونو رسول دی کوم چې د پاکستانی تاجرانو دی او دغه مالونه د کورونا وبا ورسته د پولي تړلو په نتیجه کې پاتې سوی دي. په دې اړه باندې تفصيلات تاسو احسان محمد خان په راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان او چین ترمنځ د سوس دغه پوله یو وار بیا پرانسته شوی، خو د پاکستان حکومت په وینا د چین د حکومت سره خبرو اترو ورستو د غلار په ارزي توګه پرانسته شوی او تر شلو ورځو ورستو بعد د سوس پوله یو وار بیا تړل کیږي. د وزیر اعظم د تجارت د پاره سلاکار عبدالرزاق داوود په وینا د پولي د پرانسته مقصد د پاکستانی تاجرانو په چین کې اسار شوی تجارتي سامانونو او ډک ټرکونه پاکستان ته را رسول دي. په دې اړه ویو ډیوته نوموړي سداسي وویل
permanent opening is just you know temporary opening so yes dono side ke truck nikal jaye it permanently nahi open hoga wo hamara jo crude oil china jata hai unka thoda sa maal aata hai hamare taraf to wo hum log ne wo pressure ko release karne ke liye khol diye abhi chand dino mein fir band ho jayega.
دی وای دا په مستقله توګه پرانستانه ده، بلکې په ارزي توګه دغه پوله یوازې د دې لپاره پرانسته شوی چې په چین کې ایسار شوی چوکونه راوباسي، او دا چې مستقله توګه به نه پرانسته کیږي. زمون زنې تازه میوه او د چین څخه چې د خطر روان کوم تجارتي سامان ایسار شوی وو، یوازې د دغه فشار کمولو لپاره پوله پرانسته، او یو څو ورځو کې به بیا پوله وتړل شي. د چین او پاکستان ترمنځ دغه تجارتي لار یا د سوس پولا چې 2019 کال د اکتوبر په وړومبۍ نیټه تړل شوی و، د یو لسو میاشتو تیرېدو وروسته پرانستل شوی. د ګلګت انتظامی کمشنر ممتاز احمد په وینا د چین په سینکیانګ او کاشغر کې د کرونا وبا د تازه پیښو وروسته په پولا یې ټول حفاظتي انتظامونه تر سره کړی دي.
پاکستان
د چین او پاکستان ترمنځ چې د سوس په پولا د چین څخه تجارتي سامانونه د شهر ریشم د لارې راوړل کیږي، خو د چین په ووهان کې د کرونا وبا وروسته د غلار تړل شوی. د انتظامی چارواکو په وینا د پولی په ارزي توګه پرانستې په وخت هیڅ قسمه انساني تګ راتګ اجازه نشته، او یوازې د ایسار شوی ټرکونو را رسیدو وروسته به د غلار بیا تړل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.